سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت څلور بجې شوې د خبرونه تمو زفرید سیال هرکلی کوم په پیل کې هم خبرونه تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوې دي د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادي رادیو مشال څنګه ته د دغه خبرې پخلی کړی دی په وژل شو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراساني مشهور عبدالولی دی د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوې دي دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو طالبان او د کونړ د دانګام لوسولي اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده د طالبانو د ځایي چارواکو او د دانګام د بنی شهید د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستانی پوځیانو د توی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغن سیمې تیروه د ایران په جنوبی ولایت کرمانشاه کې یو کس لستنه په چړې وژل دی لویدیزو اجانسونو د ایران دولتي اجانس په استناد ویلي چې بریت کوونکی افغان و او زیاته شوی چې وژل شویو کې هم شپږ افغانان او څلور ایرانیان شامل دي پیښه په ظاهره د شخصي اختلافونو له کبله پرون په رفسنجان ښار کې شوې ده د دغې ښار سرپرست والي حسین رضایی ویلي بریدګر له پیښې مخکې ماښام مهال د پولیسو لخوا نیول شوی دی راپورونو کې ویل شوي چې بریدګر دماغي ناروغۍ لرله د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو ستر مرکچیان وایي یوې هوکړې ته د رسېدو هیله شته ده د اروپایي ټولنې لوړ پوړي مرکچي ایراناک مورا وایي هیله شته چې د اونۍ تر پایه پورې خبرو کې پرمختګ وشي د روسیې مرکچي بیا ویلي یوازې درې څلور مسلې نه حل پاتې دي په دې اړه مخامخ خبرې له څه ځنډ وروسته د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران روسیې او اروپایي ټولنې د مرکچیانو ترمنځ پیل شوي امریکا په غیر مستقیم ډول دغه بحثونه کوي ساري او چین وایي د تایوان شاوخوا سیمو کې د خپلو پوځي مانورونو په غزولو بوخته د چین دغه ګام په سیمه کې هوایی او سمندري ترافیک ګډوډ کړی او سیمه ییزې ناندری اندېښنې زیږولې دي دا سیمه چې پوځي مانور پکې کېږي نړیوال سوداګرۍ ته ډیر اهمیت لري دا مانور تایوان ته د امریکا د استاز جرګې د مشر نانسي پولیسي د سفر په غبرګون کې کېږي او چین هغه سفر پرونکی بللی و داو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه موضوعات تفصیل اوریدلای شئ تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې دریل وړ پوری غړي په افغانستان کې وژل شوی دی دا کسان څوک دي
د عبدالولی باجوړ او د نوماندو د سعودي طالبانو عمده کسان وو همدغه عبدالولی دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله و
کونړ کې طالبانو د پاکستان له سرحدي ځواکونو سره شخړه کړې ده
د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې
په غزنی کې یو شمېر کونډې خپل وضعیت ژاړي
دا پدان خو دا ورکه یو ناک می چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دیولو دیغولو دی هر خو په نشم کور کې نسته
او د نورو راپورونو ترڅنګ به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي اوکراین کې د یوې لوی اټومي بټۍ نړیواله پلټنه غوښتې ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خیر اغلاست رازو د سر موضوع ته که څه هم تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړ غړي په افغانستان کې وژل شوي دي خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د دې پیښې په اړه به معلومات کوي د ټي ټي پی یوې معتبر سرچینې د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته نن ویلي په وژل شوو کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی عبدالولی چې په عمر خالد خراساني مشهور هم شامل دی دوی تیر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې پر خښ شوي ماین ور برابر شو جزئیات په دې راپور کې
ورسله دی چې په کابل کې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ مذاکرات کومه پایله ورنکړه او پاکستانی پلاوی بیل کومې لاسته راوړنې اسلام آباد ته ستانه شول. په افغانستان کې د درې مهمو پاکستانی طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ټي ټي پی یوې معتبرې سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګ ته د دې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شویو پاکستانی طالبانو کې یو مهم قومندان خالد عمر خراسانی چې په عبدالولي هم مشهور دی شامل دی او پاتې دوه تنه نوري حافظ دولت او مفتي حسن خودل شوی دی. یا طالب مشران د اگست په ومه ماخام مهال جنوبي وزیرستان تر څیرمه د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې روانو چې موټر یې د سړک غاړې په خخکړي ماین باندې وخوت. تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته او دا هم معلومه نه ده چې دا ماین هلته چا ایښودی و. ځینې نورو رسنیو بیا لیکلي په وژل شویو کې د عمر خالد زوم هم و. په افغانستان کې مو د طالبانو له حکومت په دې اړه وپوښتل. خویان دی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دی. هخوا یو شمېر پاکستاني رسنیو د وژل شویو پاکستاني طالبانو د جسدونو تصویرونه هم خپره کړي دي. له دې وړاندې هم په ننګرهار کې د یو مهم پاکستاني طالب قومندان مفتي خالد د وژل کېدو راپور ورکړل شوی و. له هغه وروسته چې طالب چارواکو رسمي اعلان وکړ چې په کابل کې د پاکستان حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ د خبرو منځګړتوب کوي او د اسانچاري په توګه د خبرو کې ونډه اخلي، په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون او نشتون په اړه بحثونه ګرم شول. د ویلو ده چې د روان مریض کال د وری په 28مه پاکستاني الوتکو په خوست کې یو کلی بمبار کړ او ملکی خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. پاکستان ادعا وکړه چې هلته یې پاکستاني طالبان په نخه کړي، خو طالب چارواکو وویل سیمه کې ملکی خلک وژل شوي او کورونه یې نړېدلي. تر خوا یې کابل ته د تحریکي طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لپاره د پاکستاني پلاو سفرونه پیل شول چې په لومړي سفر کې په اوربند هوکړه وشوه، خو پاتې دوه سفرونه ښکاره بې پایلې وو. په افغانستان کې د دې پاکستاني طالب مشرانو په نخه کېدو سره ګڼې پوښتنې مطرح کیږي چې دا پاکستاني طالبان څه ډول په نخه کیږي او آیا رښتیا هم دوی په بمی چاودنه کې وژل شوي؟
په راپور کې مو اوریدل چې تحریک طالبان پاکستان تایید کړ چې درې لوړ پوړ غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. د ټي ټي پی یوې معتبره سرچینې د ازادۍ رادیو مشال څنګ ته هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. په وژل شوو پاکستانی طالبانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولي دی او د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتي حسن خودل شوي دي. د شهیدا طالبان څوک وو او څنګه وژل شوي دي؟ همکار مې اسدالله لودین په همدې تړاو ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسف زئی پختلای دی.
د عبدالولی د اوسې رسول احرار د توایې دی با جوړ او د مومند ایجنسی دی طالبانو اومدا کسانو او تاریخي طالبان د نور شي وزیر او مسعود طالبان دی وی دو بندیان دی او داخله چو دی د سلفی یا د اعلی حدیث کې کتل دي کسان نو زب خیال په دغه اساس وخت کې د کسانو وجل کېدل داخلي چې تاریخي طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهارا تنګيږي دا غو مذاکرات ویل کې نو دوی باندې کلانو یو تفاهم ته ولرسي.
بله، دغه سبا هدف ګرځول کېږي. څه فکر کوي یوسف زای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه سي وجنې کوي او کنه ممکن د نن په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ال شوی وي چې دغه سي پیښو کې زکه د ماین چاودنه و پرونی په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې همیشه اختلافات دي، خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي، ګوندونو ویشل کیږي. لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګورده وو د یو بل مشران به عادت کول او وشتل او وژن، دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافاتو په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر وو په کابل کې په ډېر مرموز شکل وژل شو، هغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی دوی له منځه یوسي، او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت په حکومت کې کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلی هم وو خو د نیولو توان یې نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک اختیار لرلو.
بله یوسفزای صاحب، دغه د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابته کړي چې خپل منځو کې اختلاف درلود. د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري. کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل، پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو قربتوب کاوه.
نه زه دا وایم چې د افغاني طالبانو خپلمنځي یا د پاکستاني طالبانو سره کوم جدي اختلاف نشته. د دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مهلوانه دي. خدا بېله خبره ده چې طالبان نشي کولی چې په مکمل ډول دوی ساتنه وکړي یا دوی د دینو مخه ونیسي، ځکه چې افغانستان دا وخت داسې حکومت ده چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت ته او دغه جهادیان چې په افغانستان کې دوی ګرځي خپل سفرونه کوي او طالبان یې هم نشي کولی چې په یو ځای کې کښېنوي، عملیات یې خوندي کړي. البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردي موجوده ده، یو بل سره دوستي موجوده ده.
بلې، او وروستۍ پوښتنه کوم یوسفزای صاحب، دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنی کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
زما په خیال دا خو به جدي ټکنی کې، ځکه چې د دغه مذاکراتو یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولي چې دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله، ویل کېدلو چې د پاکستان پر ضد باندې یا د مذاکراتو په منځ کې خورا سخت دریځ هم لرلو، ځکه چې قومندان عبدالولي په پاکستان کې په ډیرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي، هغه ګران پېژندل شوی ده او هغه هم په دې پوهېږي چې د پاکستان د حکومت یو هدف ده. نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپله معلوم کې چې دا خپلمنځي اختلافاتو وجه ده یا د خارجي استخباراتو لخوا وجه شوی ده، او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي سبان د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکی سمی یوسفزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام لسولۍ په بڼه شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو د پولیساتو ترمنځ نښته شوې. د دوی په خبره نښته وروسته له هغې پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په خاوره کې نورې پوستې جوړولې او اسغن استیمې غځوه. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ دانګام ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د بنشاهي سیمه کې د ډیورن له کرخې دې اړخ نوې پوستې جوړې کړي او اغزن سیمو غځوي، خو طالبانو یې مخالفت کړی او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل:
د کونړ دانګام ولسوالۍ بین شاهي سیمه ته ویلې کېږي، بارډر دی. په هغې کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورې پوستې جوړې کړي او زموږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شوه او دوه پوستې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج، او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او طبیله سیمو باندې چې دی نو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستاني ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسېدلې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:15 بجې ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل:
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پېښ شوی دی. دغه چې یو سرحدي علاقه ده، دغلته ګاونډي ملک ام فوج ځای په ځای دی، امارت اسلامي مجاهدین هم دي. څه وخت یو بل سره ډزې تبادله شوي دي او بالکل اوس وضع بیرته ارامه ده. د هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. فلحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مربره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسی وګړو ته مرګ جوړ لا وختي په سلګونو کورونه په زرګونه جریب ازمکه او باغونه ویجاړ شوی او په سلګونه کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو ته اړی شوی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په تړاو نور راپورونه هم لرو، خو اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د ژیراپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره د تاسیساتو ته د نړیوال د لاسرسۍ غوښتنه کړې ده. انتونی ګوترش نن په یوې خبري غونډه کې وویل پر دې تاسیساتو هر راز برید به یو ځانمرګی عمل وي. ښاغلی ګوترش دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې په تېرو څو ورځو کې د ژیراپوریژیا پر اټومي بټۍ راکټي حملې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
وروسته له دې چې روسیا او اوکراین پر یو بل د زاپوریژا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژا تاسیساتو ته لاسرسی ولري. انتونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. ښاغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و، او هلته یې د دې غمیزې د اووه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین وړمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخې یو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبه په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې د تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې هم دغه زیاتونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځانوژونکی عمل وي. هغه خبرداری ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړیو اونیو څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس هم د سپورت له ډګره
د افغانستان د رګبي لوبډلې ایران ته په ماتې ورکولو سره د آسیا سیالیو پایلو به تلار ومونده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په وی خبر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان رګبي لوبډلې د آسیا سیالیو په دیمه پایلو کې د 0-2 په توپیر ایران لوبډلې ته ماتې ورکړو، په دې سره پایلو به تلار ومونده. د دې ریاست د معلوماتو لمخې دغه سیالي چې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې تیر اونۍ پیل شوې وي، افغانستان، اردن، هندوستان، انډونیزیا او ایران لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالۍ فائنل ته لاره پیدا کړه. د معلوماتو له مخې په پایلوبه کې بنن افغان لوبډله د سنگاپور هیواد سره فائنل لوبه کوي. تخار ولایت کې د والیبال حذفي جام سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د والیبال حذفي جام سیالي چې دوونی وړاندې د اتلس لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، تیر ورځ د دشت قلعه ولسوالۍ په بریا سره پای ته ورسېده. په دغه سیالیو کې طالقان لوبډله دوه مقام ترلاسه کړ. دغه سیالي د والیبال فدراسیون له لوري د بدني روزنې ورزش امریت په مرسته د طالقان خاروالۍ په چمن کې پیل شوې وي، چې موخه یې د غوره ورزشکارانو پیژندل او د مرکز ولسوالۍ په کچه د والیبال ورزش وده بلل شوې ده. او د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې قبرص ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د افغانستان شطرنج ملي لوبډلې د شطرنج نړیوالو لوبو په اتم پړاو سیالیو کې تیر ورځ قبرص ته ماتې ورکړه. د شطرنج دغه نړیوالې لوبې دوه اونۍ وړاندې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې پیل شوې چې افغانستان تر دا مهاله په خپل ګروپ کې درې مقام لري. د راپورونو له مخې افغانستان به نن یکشنبه له یوګاندا سره مخ شي. په دغه سیالیو کې د یو سلاتات یا هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون لري چې د روانې میلادي میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واورئ چې په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو لره تک سره یې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. خو له دې وړاندې د جرمني یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمیر افغانانو د تللو مخه نیولې ده. شپیګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان هم شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره هغه پلان شاید عملي نشي کوم چې جرمني غوښتل پر بنسټ یو شمیر افغانان له افغانستان وباسي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبې پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بېلابېلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1340 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قول لري کې له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخم هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وغوښتل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بېله پاسپورټه پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسته تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیې پروسې له لارې په زرګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی و او یا هم ژوند په خطر کې و خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو له مخې نږدې 1000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خوا یې نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دي او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخینه ول شوی هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. دا شاند طالبان ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه، خو مخکې انمو وړي ویلی وو دوی به هر هغه چا د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو لره تک سره ژوند ډېر ستونزمن شوی دی. په سبونه هغه میرمنې چې میړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی وایي په اوس وخت کې ورسره څوک یو غیران مرسته هم نه کوي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
دا پدان خو دا ورکه ولا کوم چې په کور کې راځي تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو ته نه شم کور کې نس داوس په دغه تمو باندې پوه چې روړې باندې د استرخان باندې پلار تازه چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاوخوا ته دې کړنه بس پیبي د غزنی ګیرو ول سوالي وسیدون کېده. بس پیبي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټسوي. دا اوس ته د ولایت مرکز اړوند په امیر محمد خان کلاسیمه کې کندوالې ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د وسیدو په مخه به کرایې ورکړای دی. بس بیبی د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې 12 کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده. بس بیبی وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې.
خپل باندې خدا دې کریم مسیران دې داسې خارج غریب غم نه ته خوړلې دیده او جماعت به یو مخته غل لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسی ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي اتي به وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو.
لا بس بيبي سره په دغه خټین کور کې یو بل میرمنه هم وسی.
زمانم پروانه ده مو یی دیدیه کولس والی درامک وضعیت له دواړو کورو خراب ده. د مام دغه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کوي پلاستیکان را ټولوي. نیمه بوجي وړو مې ابل ورس خور را لېګلی وراته. دا وس غنه مې اخ کړی نیمه بوجي وړو غورا کړی.
پروانه وای په خپلو ماشومانو باندې پخه ده، نه په کور کې وړو لري، نه غوړي، نه چای او نه هم مالګه. دا وای مشر زوی می تقریبا 10 کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي، خو دومره څه نسی ګټلی چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وای په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده، د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې ماجر یو، تاسې نه نیسو په لیست کې. وایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي، ورې چې ور وړې نه اخلي، زه ته بېرته کور ته راشه.
دا یوازې بس بیبی او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي، بلکې په غزنی کې پوسونو هغه میرمنې چې میړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي، له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو میرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته یې هم مرستې ورویشلې چې عملا له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي، ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي، زه د حوادث ریاست یو جای کې ولو، د یو اربکي مور وله څو میاشتې شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله، د نور د بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه. او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یې و هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي، مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي، په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډیری هغوی ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfe.rl.org.
په دویمه نیمه کې درته نیمه نړۍ او تاند څنګ خبرونه لرو، خو مخکې تر هغه ستاسې پیغامونه
محترمه. د طالبانو د لاسه خو ډېر فضا بسو چې تقاوت پوشیږو، ریاست دې تقاوت وي، دلته نور مرازي، دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي ریاست مایوبینو ته چې ځو وي، دلته کار خلاص دی، بانک ته ځي لس ورځو بعد، بانک ته ځي لس ورځو بعد، بانک ته ځي. هغه لس ورځې په یو کال تېرې شوې، ډېر په غم ورسره ککړي ولاه.
سلامونه نه کیږي د آزادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته وړاندې کوم. د هلمند ولایت مرکز څخه دا پیغام تاسو ته وړاندې کوم. دا زموږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیر محمد جعفر غوښنو پرې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې دا دویم مرکز ولې نه راته فعال کیږي. ډاکټر صاحب محترم، ځکه جنکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعال شوی. بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغ وشي. مخکې موږ په اول ځون کې کار کوي، بیا دویم ځون ته راواړولو چې وایي ملي ادارې دا تصمیم نیولې دي چې هغه ټاپ نمرې چې وړي دي هغه کسان باید په اول ځون کې کار وکړي. موږ د آزاد رقابت له لارې دې پروسې ته راغلي یو. اوس د دویم ځون دېرش پنځه دېرش کاته ځوانان پرسونل دا بېکاره ګرځي، جنکیټونه ورته دا پراته دي، فعال کېږي نه.
السلام علیکم. عین الله یم متخصص به ولایت نسبته ول صالح صوره کلینیک ته ورته کلینیک دوا صاحب راځي دوا کلینیک ته ټوله په خپل په دواخانو کې یو مریض ورته صاحب اجل مریض یو پیغام بولی ور کې نقطه ور کې خپل دواخانه ور وسته ما دواخانه دوا و.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبرونه درته لرو، خو